برنامه پیشرو با شما است. خوش آمدید سران صاحب.
ډیر مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د دې خبرونې وخت مو یو ساعت دی. په لړ کې د راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د راپورونو په سر کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه لري. لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر څو وزارتونو ته امر کړی چې په غور کې د جام منار له نړېدو وژغوري. د پاکستان پولیسو د بشري حقونو د فعالې ګلاله اسماعیل د نیولو لپاره د هغې پر کور چاپه اچولې او د ایران د بهرنیو چارو وزیر له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته تللی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه یې د ملي امنیت شورا ته معلومات ورکړي او د پریکړې په انتظار دي. د ننګرهار په شیرزادو ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د ملي امنیت د ادارې د 02 قطعې ځانګړو ځواکونو پر یوه سراچه موټر حمله کړې چې 15 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د دې پیښې په اړه د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د عملیاتو پر مهال یو سراچه موټر ګړندی تګ کوي چې امنیتي ځواکونه پرې شک کوي چې ګوندې مخالفین دي. متاسفانه چې سراچه موټر کې د یوې کورنۍ غړي وه چې یوه مېرمن ده او درې ماشومان دي او یو لوی دی 5 کسان پکې ځان شوي.
ښاغلی خوګانی هم دراز ویل چې پرون دولتي چارواکو او د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړی یې د اعتراض لپاره جلال آباد ته وړي وو خبري وکړي او قناعت یې ورکړ چې مړی خاورو ته وسپاري. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور، دفاع، ترانسپورت او طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت په غور کې د جام د څلې د ساتنې پر پلان د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. د ارګ مرستیال ویان سمیم عارف پرون شنبه پر ټویټر لیکلی ولسمشر دغه وزارتونو ته امر کړی چې دا ستونزه حل کړي. په غور کې د سخت باران له امله په ډیرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې او د جام تاریخي څلې ته جدي خطر پیښ کړی دی. سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا تاریخي میراث د ډنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی. سمیم عارف په یوه ټویټ کې لیکلي چې د پنجشنبې په ورځ 300 کسان د دې څلې له شاو خو د سیل د اوبو د بندولو او د رسیدلې تاوان د ترمیم لپاره غور ته استول شوې دي. دا سلې د جام سیند ته نږدې دی چې هرې روته بهیشي. جام سلې 15 متره لوړ دی. دا سلې ملګرو ملتو د نړۍ په کلتوري میراثونو کې شامل کړی دی. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت د امازون انټرنټي شرکت د افغانستان بیرغ ته په سپکاوي تورن کړ او هغه په کلکه وغنده. امازون چې خپل محصولات آنلاین پلوري په خپل ویب پاڼه کې د تشناب داسې فرشونه پلور ته وړاندې کړي چې د افغانستان بیرغ پرې طراحي شوی دی. په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې له امازون کمپنۍ سره یې تماس نیولی او نه یوازې دا چې پر دې موضوع یې خپله اندېښنه ورسره شریکه کړې بلکې ورڅخه غوښتي دي چې خپل دا محصول له وی پانی لری کړي. که څه هم سفارت وایي چې امازون د خپل وی پانی د عکس لری کړي خو ویل کیږي چې لا هم لیدل کیږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې امازون دا کار په شاو کې بد نیت کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا دوشنبه له انګلستان سره تمرینی لوبه وکړي. دا لوبه د لندن په جنوب کې د کنینګټن سیمې په اوول لوبغالي کې کیږي. ټاکل شوی دی چې د مې په 1.5 نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. د سیالۍ تر رسمي پیل مخکې باید هر ګډونکو لوبډله دوه تمرینی لوبې وکړي. د افغانستان لومړۍ تمرینی لوبه د جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې وه او په 3 وکټونو یې پاکستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان دوهمه تمرینی لوبه له بنګلادیش سره ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړۍ سیالۍ د جون په لومړۍ نیټه د آسترالیا له لوبډلې سره وکړي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعال یو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړې ګلالۍ اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د ګلالۍ اسماعیل د نیولو هڅې پیل کړې دي. د هغې پلار محمد اسماعیل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل پولیسو د شنبه په شپه د هغوی پر کور چاپه وهلې او د ګلالۍ د موندلو هڅه یې کوله. محمد اسماعیل ویلي پولیسو ګلالۍ نه ده موندلې او دی هم نه پوهېږي چې هغه چیرې ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون شنبه بغداد ته ورسید. ظریف په داسې وخت کې له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته ځي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ تر بل هر وخت زیات شوی دی. د ایران د رسمي خبري آژانس ارنا د راپور له مخې ظریف به بغداد ته په دو ورځني سفر کې د عراق له بهرنیو چارو وزیر ولسمشر او صدراعظم سره وګوري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت به ویان ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د سیمې پر حالاتو خبري او د ستونزو د حل لپاره د ګډ نظر د موندلو هڅې وکړي. بغداد ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر تاګ یوه ورځ مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وویل چې منځني ختیځ ته نور 1500 پوځیان استوي. زموږ غږ ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني چپه 12.5 او اف ام 3.5 چپه اوري. د رواني خبرونه په دوام کې اوري.
متاسفانه 15 ملکی وګړي چې ماشومان او یو مېرمن هم پکې و د شهیدان شوی دي. د قضیه رسمن نګرهار والی او د نظامی شورا لوري مرکز
د نګرهار د والی ویان په خپل ولایت کې ملکانو ته د ورستۍ مرجوبلو په اړه خبري کوله. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکانو د مرجوبلو پر زیاتېدو اندیشمن دي. د کابل په تقوا جمعه کې د جمعې د ورځې 14 لمونځ کوونکي بیرولي
تر اوسه پورې دغه جمعه ته به چې راتللم ډار هغه ورسه وخه بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري موږ خپله هم زیتیرا نه شي ورته.
په اروزګان کې خلک او روغتیایي مسؤولان له طالبانو غواړي چې د پولیو ضد واکسین ته اجازه ورکړي.
اروزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې تر دا کمپاینونه دغه سبا چې دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغي اخته کړي.
د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د ولسي جرګې د ریاست پر سر جنجال پیسو او معاملاتو د لار هوارولو لپاره وشوي. د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تفسیرو ته کتنه کوو او په اروزګان کې خلک او روغتیایي مسؤلان له طالبانو غواړي چې د پولیو ضد واکسین ته اجازه ورکړي. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګه لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په ننګرهار کې یو ځل بیا ملکانو ته مرجوب لیا وشي دي. ملګرو ملتو یو وار بیا په افغانستان کې د جګړې پر شکیلو خو او ژغ کړي چې د ولسی خلکو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. ملګری ملتونه دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تیرونه بیا هم په افغانستان کې د ملکانو د مرجوب له درکه یو مرګونی اونۍ و. د دې اونۍ په اوږدو کې د افغانستان له څو ولایتونو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په بریدونو او حکومت پلوو ځواکونو په هوایي او شپنیو عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په شمول د ولسی مرجوب له راپورونه ورکړی شوی دی. د دې موضوع په اړه د اجمل اند راپور.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي دوی په افغانستان کې د ولسی خلکو د درنې مرجوب له دوام اندېښمن کړي. یونما د شنبه په ورځ یو بیان کې د جګړې لخکیل خو یو وربیا و غوښتل شي د ولسی خلکو د مرکزوبلي د مخنیوي لپاره د سم دستي جدي تدابیر ونیسي. په دې بیان کې یونما د حکومت مخالفان د غت سب خاطر غندلی چې د ادارې په قصدي توګه د ولسی خلکو په نخه کول بلل یو زیاته کړي د چې دوی د جمعې په ورځ د کابل په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شوي برید په اړه معلومات راټولوي. یونما په دې خبر پانه کې زیاته کړي دوی د چهارشنبه پورس په غزنی کې هغه پیښه هم چې په کې د چاودیدونکو موادو بار د هموی موټر چاودنې ولس ملکیانو ته مرکشوب لواړول چې دوه نجونې هم په وژل شو کې شامل وي. یونما په دې اعلامیه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد د نړیوالو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم د ولسی خلکو د مرکشوب له یادونه کړې او ویلي دي د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو په هلمند او کونړ کې په هوایي عملیاتو کې د اتو ماشومان او څلور ښځو په ګډون څوارلس کسان وژل شوي دي او دولس نور ټپیان دي. یوناما د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې په ټولنیزو رسنیو کې تازه د هغه کوچنیو ماشومانو عکسونه خپاره شوي چې ویل کېږي د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ په توتو سیمه کې د 02 کتې په شپنیو عملیاتو کې له مور او پلار سره یو ځای وشل شوي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کماوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زموږ 15 تنه بې ګناه هیوادوال چې هغه کې ماشومان دي، مېرمنې دي او د فامیل ټول غړي دي چې یو مور او پلار او درې بچیان یو شهادت رسولي، دا په ننګرهار کې نو وروستۍ پېښه ده او نه اولنۍ پېښه ده. د 02 دغه سي خپل سر یو وحشانه عملیات یعنی هر دوره د درې ورځې وروسته په ننګرهار کې پیښیږي او هر ورځ یو لوی ناورین رامنځته کوي.
د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د شیرزادو په ولسوالۍ کې عملیات د وسلوالو په یو مرکز شوي چې د پوینا لستنه وسلوال پکې وشل شوي. دا چې ولسی خلکو ته څنګه مرګ شوبله واوخته تاولا خوګیاڼي پاړه وایي
متاسفانه یو سراچه ډول موټر چې د عملیات وروسته ګړندې روانه و او شک پیرا غلې دي چې ګوندی وسلوال مخالفین دي به د ځواکونو لوري پرې برج شوی دی چې له عملی پنځه ملکي وګړي چې ماشومان او یو میرمن هم پکې و د شهیدان شوي دي. د قضیه رسما ننګرهار والی او د نظامی شورا له لوري مرکز سره شریکه شوې ده.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کماول د ننګرهار له ولایتي ادارې او مرکزی حکومت څخه پټینګ وغوښتل چې په دې ولایت کې د 02 کې په خپل سر و عملیاتو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. ملګرو ملتونو هم په وروستۍ اعلامیه کې په ګڼمیشتو سیمو کې د جګړو او تاوتریخوالي پر زیاتې دوه اندېښنه ښودلې ویلې دي. د دې تاوتریخوالي درنه به ولسی خلک پرې کوي. یوناما یو ځل بیا پر ټولو اړخونو ټینګار کړی چې په جګړو کې د ملکي وګړو د رای ساریدو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د ملي امنیت د ادارې د 02 قطعې ځانګړو ځواکونو پر یوه سراچه موټر حمله کړې چې 15 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي ویلي چې پرون دولتي چارواکو د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړي د اعتراض لپاره جلال آباد وړي وو خبرې وکړې او قناعت یې ورکړ چې مړي خبرو ته وسپاري. دا چې بیا بیا په ننګرهار کې په ملکی وګړو حملی کې ژیو مرشوبلی ور اوړي فرشتي جلالزی د ننګرهار د والی لوین عطاولا خوګیاڼي سره مرکه کړې. شغلی خوګیاڼي په پایل کې د دې موضوع په اړه وویل
په وار وار د ننګرهار والی فرختن امدادي کله چې هم عملیات کېږي د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وشي که په هغو سیمو کې ګڼ شمېر مخالفین شتون لري او یو ملکي وګړي ته زیان رسېږي. موږ سرخر امداد دغه چې په دې حالاتو کې تاسو د ملکي وګړي ژوند ته پاملرنه وکړئ. د اوسنیو عملیاتو ټول معلومات چې د ولس لخوا موږ سره ډېر زیات شریک شوي دي او هغه زموږ معلومات دي چې مو په مرکز کې د ملي امنیت شورا دفتر سره په رسمي ډول شریک کړي دي او د شپې ډېر ناوخته چې کله عملیات پای ته رسېږي نو وخت ناوخت له سیمې څخه اکثر وخت داسې کېږي چې مخالفین فرار کوي تختي. نو دا سره چا هم په ډېر ګړندي توګه په داسې حال کې چې هېڅ بل موټر ورسره نه و دوی شک ډېر زیات دا راغلی دی چې دا کې وسلوال مخالفین دي له سیمې څخه فرار کوي او خیفه دو برید وشي. نو مخکې تر دې چې په هغوی معلومات واخلي د شک پر بنا یې په دې سراچه باندې برید کړی چې متاسفانه ټول پکې ملکی وګړو ته زیان اوښتی دی.
خوګیاڼي صاحب دغه خلکو خو خپل مړي جلال آباد ته راوړي وو دوی څو ویل چې یعنې نو د شکو د ګمان مخه خو څوک نسي نیولای هر وخت کېدای شي چې مثلا
او دوی همیشه دغه ډول قضیې چې را منسته شي بیا ځینې فشارونو حلقو احساساتي وي جاته او دوی ځواب غوښتنه کوي. جلال آباد ښار په ترخود سړکه کې خپل جسدونه انتقال کړل نو دوی سره زموږ امنیت قوماندان د ولایت مرستیال د ملي امنیت مرستیال او نور رهبریان ته دوی ته ورغلل دوی چې خناعت ورکو تر څو دوی خپل جسدونه موږ د عنانوي دود له مخې دوی خپلو سیمو ته انتقال کړي او دفن کړي. له هغې وروسته یوه ډله وګمارل شوه هغوی مازدیګر ناوخته د ننګرهار والي سره ناسته وکړه. هدف همدا و چې دوی ته یو ډول قناعت ورکول شي چې اصلا هدف ملکي وګړي نه و او دغسې عموما د ملي امنیت د 02 ځواکونه چې عملیات کوي ملي امنیت سره ډېر تفاهمات لري نو په ناسته کې د ملي امنیت ریاست پرستیان هم حضور درلود.
نو د خلکو ته څه وویل یعنی دغه زه دغواړم په دې پوسم چې مثلا کله دغه سي مجلسي او خلکو ته دغه تاوان رسیدلې دې ته بیا څرنګه جواب څوک ورکوي چې غوی بیا قانیسي او برته په قناعت کورته ولاړ سي؟
بالکل متاسفانه چې کله به خراب نه شي ولسی وګړو ته زیان واوړي. دا چې ولسی وګړي هر څومره قناعت وخت ورتل شي بیا هم د زغم وړ نه وي، ځکه زموږ ولس څه زیانه وړي. نن نهایي موضوع دا و چې دا یو رامنځته شوې ده، ولس څه زیانه وخته دي، او د دې ستونزې د اساسي حل په موخه امنیت شورا سره معلومات شریک شوي، او تر څنګ یې له خلکو وغوښتل چې له دې سیمې جګړه په باسلو کې له ملي امنیت یا امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
د ننګرهار د والي ویند عطاالله خوګیاڼی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تو اوریدونکو د کابل د ورستی حمله په ارتباط لیکلی دی محمد قاسم زوکل هلمند لیکي وای څوک چې پر مسجد باندې حمله کوي حق کسان د اسلام دین څخه لری کسان دي او د نورو هیوادونو غلامان دي. عتیق الله بارکزی له هلمند البته له ناوی ولسوالۍ لیکي وای د مولوی ریحان په مړینه زیات خوشینه شوم، هله کوم چې یو داسې ورځ راشي چې هیوادوال د سولې پر ټغر کښینی او له داسې مرګونو خلاص شي. عبدالعزیز لزابل علی کی د مولوی ریحان قاتلان معلوم دی، هغه یو با استعداد عالم او د افغانستان دشمنانو ته سپینی خبرې کولې. اتل لزابل علی کی طالبان د حقیقت نه د ډار او د خپل چیرې د پټولو په خاطر په مقدسو ځایونو او دینی عالمانو بریدونه کوي. دا هغه پیغامونه چې د افغان بیسین د اتسوا اتل شمیرې لاري مو راستولی وو. د ستاسو نور پیغامونه هم کوشش کوو چې په دې خبرونه کې ولولو. د کابل ښار په التقوا جمعه کې له 14 وروسته منسکون کې د ځان د امنیت په اړه اندیشنه شي. زینو ازادي رادیو ته ویلي ممکن له دې وروسته لمنځونه په کورونو کې وکړي. البته دا لمړی ځل نه دی چې په جماعت کې حمله کیږي، تر دې په خو هم په ځلونو په جماعتونو کې حمله شوې دي. د کابل د وروستۍ حمله په ارتباط د خلکو د ویرې په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د کابل ښار په ختیځ کې التقوا جماعت چې د 14 مخکې به پکې په زرګونو لمنسکون کې راټولېدل، اوس ورته یو وړوکی قفل پروت دی. د جماعت انګړ تشته او د لمنسکونکو غک پکې نه اوریدل کیږي. محمد ظریف چې دغه جماعت یو مقتدی دی وای د جمعې د ورځې له پیښې وروسته ممکن خپل منځونه په کور کې ادا کړي.
زه خپل هغه تر اوسه پورې دغه جماعت ته بچ راتللم، لږ هغه راسه وکنه ډار هغه راسه وخه بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې امکان لري خپل هم زیتیرا نه شي ورته.
التقوا جماعت سوداګریزې ساحې ته څیرمه پروت دی چې اکثر لمونځ کوونکي دوکانداران او د تولیدي فابریکو کارګران دي. محمد خطیب دغه جماعت ته نږدې د خوراکي توکو د خرڅلاو دوکان لري. د سره له دې چې اندېښمن دی وایي هیڅ پېښه نه شي کولی چې جماعت ته د ورتګ مخه ونیسي.
خپل لمونځ اودس خو نشو پرېښوای چې موږ دغسې حمله وشي، موږ خپل عبادت پرېږدو خو دا تشه اندېښنه لرو چې بیا داسې حمله ونشي.
د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې د تقوا جماعت په منبر کې د جمعې په ورځ د غرمې په 1:40 چاودنه وشوه چې د کابل د امنیت قمانداني د معلوماتو له مخې د جماعت امام او مشهور دینی عالم سمیع الله ریحان پکې له یو بل لمونځ کوونکي سره ووژل شو او شاوخوا 14 کسان پکې ټپیان شول. مولوی سمیع الله ریحان به تل له رسنیو سره په خبرو کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه او د وسلوالو مخالفینو پر ضد به خبرې کولې. دغه پیښې د کابل ښار د نورو سیمو د اوسیدونکو پر روحیه هم اثر کړی دی. د کابل د دریمو مکروریانو اوسیدونکي همیشه ګل د جماعت د امنیت په اړه د امنیتي ځواکونو په بې پروایۍ انتقاد کوي.
یو رواني تکلیف ټول ته پیښ شوی نو که چیرته دولت د مسجدو لپاره پروګرام نه نیسي غټه بدنامي او ناکامي ده.
په ورته وخت کې د کابل امنیه قمانداني وایي چې د جماعتونو د امنیت لپاره هڅې کوي. د دغه قمانداني ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
شبای که شبای مبارک رمضان است در نمازهای تراوی
د بوبل وس چې د روژه د مبارک میاشت شپې دی د تراوی د ادا کول او د جمعې د لمانځه پر مهال په ټولو جماعتونو کې پولیس شته. خدغه کار یو ډول سازمان شوی وو ځکه چې ودیدون کې مواد مخکې لمخ کې ځای پر ځای شوی وو. پولیس په دې برخه کې ډیر جدي دی.
پولیس خیلی جدي ستې قسمت
دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشت روانه ده او لمونځ کوونکي سربیره پر 15 وخته لمانځه د تراوی او د قرآن مجید د ختمولو لپاره جماعتونو ته ځي او عبادتونه کوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ژوند
ژوند
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
اته بجیا او شل دقیقې شوې او سم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په افغانستان کې پر دیني عالمانو او ملایانو د وسلوالو حملو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده د مقالې په یو برخه کې پر مولوي سمیع الله ریحان حملې ته کتنه شوې چې د افغان پوځ او پولیسو په ملاتړ خبري کړې وي او په کابل کې د جمعې د لمانځه پر مهال په بمی حمله کې ووژل شو د نیویورک ټایمز رسپانی په لیکنه په افغانستان کې دینی عالمان د پان او پړنګ ترمنځ راګیر پاتې دي که د حکومت ملاتړ وکړي احتمالا د طالبانو لخوا اوربندې حمله کیږي که د طالبانو ملاتړ وشي سم د لاسه د حکومت لخوا مجازات کیږي په لیکنه کې لولو د مولوي سمیع الله ریحان په څیر پلسګونو دینی عالمان د نږدې 13 کلنې جګړې پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي ورسپانې زیاتوي که څه هم د دغو وژل شویو دینی عالمانو دقیق شمیر څرګند نه دی خو په وروستیو کلونو کې ورباندې حملې زیاتې شوي دي چې د ډیرو حملو مسؤول د طالبانو نوی رهبر مولوي هیبت الله اخونزاده بلل کیږي نیویورک ټایمز رسپانې لیکي مولوي هیبت الله چې د یوې مدرسې مسؤول و د طالبانو تر پخواني مشر اختر محمد منصور ډیر افراطي ګڼل کیږي اختر محمد منصور په 2018 میلادي کال کې د پاکستان په خاور کې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو ریلیف ویب آنلاین خبرونه په افغانستان کې په سخت خور ځواکۍ یا سوې تغذی د ختمه شمونو پر ناوړه وضعیت لیکنه خبره کړې ده دغه خبرونه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په حواله وایي تر هغه چې په څو اونیو کې د او میلیونو ډالرو پر ارزښت مالی مرسته برابر نه سي په افغانستان کې هغه ماشومان چې له سخت خور ځواکۍ سره مخامخ دي شای ومري په لیکنه کې د یونیسف د ویان کریستوف بولریک خبري راخستل سوي چې د جمعې په ورځ په جنیوا کې ویلي په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو بد دی د یونیسف ویان ویلي چې په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان په خور ځواکۍ اخته دي چې له ډلې شپږ لکه کوچنیان له سخت خور ځواکۍ سره لاسه ګریوان دي بولریک ویلي دغه ماشومان چې په سخت خور ځواکۍ اخته دي که عجله درملنې ونه سي شای ومري ریلیف ویب خبرونه د یونیسف په حواله لیکلي چې په داسې حال کې چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 2 لکه او 9 زره کسان د جګړو له کبله بې ځایه سوي روان میلادي کال 3.8 میلیونه ماشومان خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري د لیکنې په حواله په افغانستان کې په هرو دریو ماشومانو کې یو د وژنې یا هم چپې کېدو د ثابت خطر له درکه په رواني لحاظ ځوریږي
په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالې ګلاله اسماعیل پلار وای پولیس هو د شنبه په شپه د هغوی پر کور چاپه وهلې چې ګلاله اسماعیل ونیسي هغه ویلي چې د پاکستان حکومتي ادارو به له کوم جرمه پر ګلاله فشار زیات کړی دی د ګلاله پر ضد اسلام آباد د پولیسو لخوا رسمي اتهام لیک هم ثبت شوی دی خو په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعان وای چې دا کارونه د پاکستان حکومت د مدني اعتراضونو د غلي کولو لپاره کوي فرشته جلال زید د موضوع راپور وړاندې کوي
Hi, my name is Gulale Ismail. I support Pashtun Tahfiz Movement because I'm witness to state enforced terrorism in Pakistan.
دا په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي ګلالي اسماعیل خبرې وې. هغه خپل د وینا د مارچ په 8مه د شذو نړیوالې ورځې لپاره ازادي رادیو ته استولې و. د ګلالي اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې د پاکستان پولیس د هغې د نیولو هڅه کوي. د هغې پلار محمد اسماعیل پرون د مشال رادیو ته وویل چې پولیسو یې کور د شنبه په شپه تلاشي کړ خو ګلالی یې ونه مندله
د پښمنۍ نه پس د پولیس دلته زمين د کور سره درې لارې چې کوم دین تقریبا ټول لارو کې پولیسو له ګاډي څخه څنګه زمين کور سره دن نه شو هغه زمين ټول کمرې ور څوک ته چې موږ ګلالی دی نو ما ورته چې ګلالی د ماندول دا واده شوی دا دلته اوسېونه کار کړل تر شي موږ وکیلان سره مشوره کوو
ګلالی اسماعیل په اسلام آباد کې پر یوې ماشومې د جنسي تیری او قتل پر ضد تر وینا ورسته د پولیسو لغبرګون سره مخامخ شو د اسلام آباد د شهزاد ټاون پولیسو د هغې پر ضد د جنایي جرم سند چې اف آی آر ورته ویل کیږي ثبت کړی دی. د دې سند یوه کاپي پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده. په هغه کې لیکل شوی چې ګلالی اسماعیل پښتانه د پاکستان د حکومت پر ضد پاڅېدو ته هڅولی دي. د اسلام آباد د شهزاد ټاون د پولیسو دفتر مشال راډیو ته وویل چې هغوی څېړنې پیل کړې او جزئیات نشي ورکولی. ګلالی اسماعیل د پاکستان حکومت په 2018 میلادي کال کې له پاکستانه ممنوع الخروج اعلان کړی و. هغه مخکې هم د پاکستان د حکومت پر ضد د خبرو په تور حتی توقیف شوی و. د بشری حقوقو مبارز او د پاکستان د عوامي نشتل ګوندغړي جمیله ګیلانی وایي چې پر مدني فعالانو داسې فشارونه او په سولیزو احتجاجونو بندیز لګول د وګړو حق تر پښو لاندې کوي.
نو دې کې زما خیال دی چې داسې څه خبره د هغې په اخر کې نشته دی چې هغې د پاکستان هغه چیلنج کړی دی یا د آئین خلاف یې خبره کړې ده. هغې خو د هیومن رایټ په حوالے سره خبره وکړه چې دا ټول واقعات لګیا دي کیږي او د دې مخنیوي په کار دی. د پاکستان ریاست په دې سوچو کې چې داسې ولې دي کوي که څوک د حق خبره کوي یا د څوک د مظلومانو سره ودرېږي سره بیا دا سلوک کیږي. زما خیال نه دی چې په دې باندې به خبرو به څوک ویریږي یا په دې خبرو
ګلالی اسماعیل په 2018 میلادي کال کې د شتو له حقوقو او د بیان د ازادۍ د دفاع لپاره په اروپا کې د انا پولیتکوفسکایا معتبره جایزه اخیستی و. هغه په 2002 میلادي کال کې د با خبر نجونی یا اویر ګرلز په نوم یو اداره جوړه کړې و چې په خیبر پښتونخوا کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په ورزګان کې خلک وایي چې وسلوال طالبان دي د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. دوی وایي چې د پولیو د واکسین مخنیول د دوی د ماشومانو سر په شکاره ډول له خطر سره مخامخوي او دا په یو ډول له دوی سره دښمنی ده. له ورزګان د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
د ورزګان ولایت روغتیایي مسولین وای په دغه ولایت کې یو ځل بیا د پولیو د مثبتو پیښو درامنځته کېدو خطرات زیات شوي. په یاد ولایت کې د پولیو د برخې مسول سیف الدین ازادي راډیو ته ویل کچيري وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنه کړي نو ډیر ژر به د غلطه د پولیو نورې مثبتې پیښې هم رامنځته شي.
روزګان ولایت په ټول ولسوالۍ کې دا د وایرس سرکولیشن ستا خو دا خطرات ډېر دي. که دا کمپاین نن داسې باسي دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغي اخته کړي.
دا په داسې حال کې دي چې یو ځل بیا له تیرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو په جنوبي حوزه کې لکه کندهار او روزګان زابل او هلمند ولایت تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د ورزګان خلک بیا د وسلوالو طالبان له لوري د پولیو د واکسین مخنیول د دوی او لمشمان سره د دښمنۍ په معنا یادوي. د دوی غشتنې له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
طالبان څخه مخایش ده چې ورونو مشته ټوله افغانان کوشش دی وکړي چې هغه ملي منفعت دي چې مثلا پولیو ناروغي ده د مشمان لپاره ډیر خطرناک ده. موږ باید د اجازه ورکړو ترڅو موږ په سیمه کې زموږ په مسجدونو کې تطبیق شي ترڅو چې راتلونکي شمانه مده د ګزان یا پلیو د نرغس خوندې پات.
نو می خان د سفر کاریز وسیدون کې ما د دې د پیغام لرم چې دا کارونه کې دا مشمان په دې پات نرغي اخته کېر د پلیو زد واکسین د ته بای شي د اجازه ورکه.
اوس والدا دي چې ولي وسلوال طالبان د پلیو د واکسین مخنيسي. دا پښتنه مې د ترنکوټ شهر له دوه تنو وسیدونکو څخه وکړه.
فرید احمد د روزګان ولایت وسیدون. لکه څنګه چې تاسو ته ملمیږي چې وسلواله مخالفینو په غوسم کې دي حکومت دی باغو کې دی د واکسین چې د پولیو یا د پلج مخنیوي دی د ماشومان لپاره د غو مخنیوي د دې په خاطر چې مثلا د خپل ګټ په نظر کې نسی ترسو هغه پیسې چې مطلب دی دولت څخه ترلاسه کوي کچېری هغه ورنه کې نو دی په دې خاطر د پولیو مخنیسي. او طبعا چې طبي خبر ده چې په جنوبي زون کې هغه سیمه چې دی تر حکومت لاندې دي باغو کې اکثریت وخت د پولیو پیش
تانا تل دی در روزګان ولایت مرکز ترنکوټ وسیدونکی. نو اصلي عامل خو دا دی چې دا هر څوک خپل شخصي ګټه پکې لري. طالب غواړي د دولت سره یا د واکسینا تورانو د خلکو سره چې موږ ته خپل حساب کې شراکه بیا دی لکه خواسلن بعد هغه سي دی ونه کې دا د ولست لپاره دی د ماشومان د پلس خره ګرځي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنی ته سن دی ویلي. د پولیو د برخې یاد مشر دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دوی د وسلوالو طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره په خبرو بوخت دي او خبرې یې ورسره روانې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو اوس چې اته بجې او دېرش